السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیانو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې وشوې. د دې غونډې موخې څه وې؟
د ایران حکومت غواړي دلګیو او جاسوسانو چې دې تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او په راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي.
د پخواني حکومت یو شمېر ویندویان وایي طالبان ګواښي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بله استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پیګیري کېږي. دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
او د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دیرش پیښې ثبت شوي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د غورا پورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. ټاکل شوې ده چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. او اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری آژانس ته راپور له مخې عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تېره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د ملګرو ملتو له ادارو او نورو موسسو سره کار کوي چې تر وسه وسه د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. جانسن چې نن چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته خبرې کولې په عین حال کې وویل چې طالبانو ته سپین چیک نشي ورکولی. د په افغانستان کې د بشري بحران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ باید د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانانو د ستونزو د مخنیوي لپاره هر څه چې مو په وس پوره وي وکړو. جانسن همداراز وویل چې بریتانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړې، خو څه چې نشي کولی هغه دا دی چې طالب چارواکو ته سپین چیک نشي ورکولی. ټاکل شوی دی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدي. طالبانو د خپل حکومت د قانونو پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخوند په قول په یوه خبر پاڼه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسی اخوند کابل ته د ترکمنستان د پلاوي تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبې په ورځ کابل ته په دوه ورځني سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په محل د دې پروژې سروي او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نشي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیې د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلې مصرالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
هماغسې چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو، او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپایي اتحادیه کابو دوی ونې پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې یې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې پنځه دېرش اشاریه پنځه ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخته رسېدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جاني انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال څه باندې یو سلو پنځوس لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسدالله خان لوبړنی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه ګمارل کیږي. اسدالله خان پخوا د یوې مودې لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. وروسته تر نولسو کلونو د کشر لوبډلې روزونکی شو. د کرکټ د نړیوال شلو اوره جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنګلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په پنځو وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو وسلوال حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس ووژل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریده وروسته تښتېدلی دي.
حدود زنادین هوټل ورته وی کنا لکی نه چې اوزي او تین چار کیلومتر لکی بازار نه چوزه درته کار کوي.
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ماخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په ایران کې د افغانستان په اړه جوړ شوی غونډه پای ته رسیدلې ده. د غونډې په پای کې ګډونوالو یو اعلامیه هم خبره کړې چې د دې اعلامیې غیر رسمي ژباړه زموږ خبریال ته په لاس ورغلې. دا مهال مو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه سټوډیو ته ملګری دی. ستړي مشي ماښام مو په خیر. اوریدونکو ته د دغه اعلامیې د مهمو ټکو او دغه راز په غونډه کې د شوو بحثونو په اړه لاندې معلومات ورکړي.
په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پای ته رسیدلې ده. او د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې غونډې په اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې وضعیت بنسټیز بدلون کړی دی او دغه غونډې ګډون کوونکي هیوادونه غوښتنه کوي چې باید ټول هیوادونه د افغانستان استقلالیت ته درناوی ولري او د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه شان په اعلامیه کې راغلی دی هغه هیوادونه چې د افغانستان د ستونزې اصلي عاملین دي باید په اوسني سخت وخت کې له افغانانو سره اقتصادي او بشري مرستې وکړي. په اعلامیه کې په افغانستان کې له ټول ګډونه حکومت څخه ملاتړ شوی دی او په دې باندې ټینګار شوی چې باید په دې هیواد کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه شان د اوسني بحران په اړه اندېښنه ښودل شوې ده او له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غوښتنه شوې ده چې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هم په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په هر فورم کې ترهګریزي حملې په ځانګړي ډول چې په وروستیو کې د افغانستان په دوه بیلابیلو ولایتونو کې پر مسجدونو وشوي او شیعه افغانان پکې په سلګونه ووژل شول دغه ډول حملې په سختو ټکو باندې غندي. لودین صاحب د اعلامیې له خپراوي نه وړاندې په دغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه، دوی حضوري برخه لرله. او دغه شان د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پکې د انلاین لارې نه برخه اخیستې وه، ویناوې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د افغانستان لګاونډي هیوادونو نه دوی غواړي چې د امریکا او ناتو ته باید نظامی اډې ورنکړي. لاوروف د کوم هیواد نوم وانخې سو خو پورستیو کې ریپورتونه خبر شوی چې امریکا له پاکستان سره هوکړې تر رسیدلې چې د پاکستان له خاورې نه به په افغانستان کې د طرفدارۍ په ضد باندې استفاده کیږي، که څه هم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونه رد کړي دي. د روسیې تاس خبری اژانس د ښاغلي لاوروف د خبرو ځینې برخې را ستلی چې وای روسیه نه غواړي چې پر هیڅ باندې خپل د غسپارښتنې او توسي وته په دې سربېره تاریخ خپل د ستونزو د حل لپاره غټوري لاړې وړاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د غونډې ته وویل چې طالبان له نړیوال ټولنې سره خبرو ته لیوال دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په انلاین ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې او وویل چې د افغانستان د گاونډیانو راتلونکي غونډه په چین کې وشي. نو موري د غرض له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي. لدین اوراندی غونډه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې طالبان باید داډ ورکړي چې هیڅ گاونډی ته د افغانستان له خاورې نه خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخې چې نوموړي ویلي په وروستۍ میاشتو کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو په تیر بیا د داعش فعالیت زیات شوی دی. دغه شان د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خپل ویډیو پیغام کې وویل چې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او باید چټک اقدام په اړه باندې وشي. نو موږ ډیر زیات کړ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بشري حقوقو د سرغړاونو او بریدونو په اړه اندېښمن دي او غوښتنه وکړه چې له ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پر ضد باندې باید مبارزه وشي. که څه هم طالبانو د ایران په غونډه کې ګډون نه دی کړی، د ګډون بلنه ورته نه ده ورکړل شوې، خو ویلي دي چې د دې ناستې هرکلی کوي او دوی هیله مند دي چې دا غونډه به د افغانستان بشري اقتصادي او نورو ستونزو ته د حل لارې چارو په موندلو کې مرستندوی ثابت شي. ډیره
مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې په تهران کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې وروستای حال راکوو. دغه غونډه کې والي طالبانو ګډون نه وکړی، اول ایران دوی ته بلنه نه ورکړی او ایران له دې غونډې څه غوښتل ترلاسه کړي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاطف مختار نه کړی دی.
د ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرانس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکی نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیو نه او د خطرناکو ستراتیژیو نه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی دا د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل، اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې وواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و. خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام وپرځول سو، ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې. د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي، په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی، دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده. چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستي یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د دې لپاره چې مرکزی حکومت ضعیف کی، خو اوس هم هغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود، تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څوره ځمخ کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه و چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنی ورکوي که دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. موږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري موږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره، او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري، د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وښيي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پخوانی حکومت یو شمیر ولایتي ویاندویان وایي چې د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان دا ادعاوې نه مني.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل وه عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکني حکومت یو شمېر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمېر ویاندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیر څلورو تنو ترسیگی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم خپرولو په شرط مطرح کړي ده، خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نور ولایتونو ویاندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټولو هغو افرادو ته که هغه په نظامي برخه کې دي او که په نورو ملکي برخو کې کار کړی وي زموږ ټولو ته اطمینان ده چې هغوی د هېڅ نګراني او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پی ګیري کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سی او هغه پی ګیري سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دموک گوختن از طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو آن هر چا چی په هر موقف که کار کردی نو په خپل ژمنه دی عمل وکری، ځکه هر چا ته چې یو مسولیت سپارل کیږي هغه اړ دی چې د خپلې دندې د لایحې له مخې هغه ترسره کړي.
د ولایتونو ویاندویان چې هم یې د مخکینی حکومت په ملکي او هم یې په نظامي برخو کې کار کوو د حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه هم ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ په پیل شوی آنلاین کمپاین کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو برخه اخیستې ده. دغه کمپاین د ښځو د حقونو د فعالې زرقا یفتلي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ لخوا پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر 70 زیاتې ورځې کېږي او تر 40 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسالې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ غږ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ په یوه آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1 میلیون کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو تر څنګ ودرېږئ په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړئ په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یوه غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 ډلې له رهبرانو غوښتنه شوې چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوې چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1 میلیون ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکی سمیره حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو او نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق غواړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړی سو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1.5 پیښې ثبت شوي. د دغې ټولنې موندنې ښیي چې دې پیښو کې په سلو کې 90 د طالبانو لخوا شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون بیا په جلا ډول افغانستان کې له خبریالانو سره پرلپسې زور زیاتی غندلی. طالبان وایي په دومره لویه کچه د دوی لخوا خبریالانو سره تاوتریخوالی نه دی شوی.
نعمت الله نقدی په کابل کې د اطلاعاتی روز خبریالو د 14 وړاندې د کابل د 3 امنیتی حوزې په اړوند سیمه کې طالبان وډبوه. هغه چې اوس مهال جلا وطن دی، د سپتمبر په 8 په کابل کې د میرمنو یو اعتراض ته د خبر جوړېدو په هدف تللی و، خو د طالب وسلوالو لولوري لنیولو وروسته وهل شو. خاغلی نقدی ازادي راډیو ته وویل چې د یوې نیمې میاشتې په تیریدو د طالبانو لولوري د وهلو قضیه نه ده څېړل شوې.
اینیګرونی را بینوانه یک خبرنگار کې
د یو خبريال په توګه شکنجه شوم. زه په افغانستان کې د خبريالانو رسنوي وضعیت تاندېخمن یم. که وضعیت همدغه سي دوام وکړي، نو موږ به نور آزاد رسنوي او موثق راپورونه ونه لرو
نه خایم داشت.
تازه د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادې راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1.5 پیښې ثبت شوې چې 90 پسلو کې د طالبانو او 10 پسلو کې نور یې د نورو نامعلومو وسلوالو له لوري ترسره شوي. د دغه اتحادی مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې تاوتریخوالي کې په سلو کې 500 لفظي او نیم نور یې وهل ډبول او زندان ته چول دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د رسنیو مسول مسرور لطیفی په دې خبري ناسته کې ویل
نزدیک به 90% ای قضایا از جانب طالبا
د تاوتریخوالي دا پیښې نوي په سلو کې د طالبانو او پاتې د نامعلوم وسلوالو له لورې ترسره شوې دي. په دې کې یوه پیښه د شدید زخم وه. دا پیښې شلې په کابل او پاتې نورې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي. موږ له دې اړخه ډېر اندېښمن شو او د نن ورځې برنامه مو هم د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار جوړه کړې ده.
از وضعیت پیش آمده سخت نگران بوده.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر خبریالانو د طالبانو پر لپسې حملې غندلي او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د رسنیو او بیان ازادۍ په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. د فدراسیون په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په سلو کې اویا خبریالان ګواښل شوي دي. په اعلامیه کې دا شان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې ته چې د اکتوبر په 21مه د ننګرهار په تورخم کې وشوه او لامل یې خبریال صداقت غورزنګ د طالبانو له لوري ووهل شو هم اشاره شوي. خو طالبان وایي چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له لوري خپرې شوې شمېرې سمې نه دي. دوی وایي ښایي د یو شمېر خبریالانو په وړاندې اندک تاوتریخوالی شوی وي چې د دوی له لوري څېړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بیان ازادۍ او رسنیو ملاتړ کوي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې رسنیو او خبریالانو سره ښې اړیکې ولري او د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په کومو پیښو کې چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی شوی موږ یې څېړو او هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغسې څه ونه شي. خو کومو ځایونو ته چې ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکول کېږي باید لاړ نه شي. موږ رسنیو ته د فعالیت طرزالعمل ورکړی چې له مخې یې اسلامي او ملي ارزښتونه باید وساتل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ګڼو پیښو راپورونه ورکول شوي چې په دې کې نیول وهل او بندي کول شامل دي. د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مسؤلینو څه موده مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې اویا په سلو کې ملي او سیمه ییزې رسنۍ تړل شوي او په سلو کې نږدې اویا خبریالانو هم خپلې دندې پرې ایښې دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یئ.
تاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت کینوال یم. یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالی وشبنکای. زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړو سمو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي. نو د ازادي رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته فهم لرلو وکړي ترڅو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مل امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
ستاسې پیغام ستاسې نظر.